کنید تا برنامه بعدی. خدایا رو نگه دارتن.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستوري مسید ازادي رادیو خبرونی د عملري د خبرونه مود ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړي سوي ده. په دغه پروګرام کې لکه بل هرونی په یو ځانګړي موضوع باندې بحث کیږي چې هغه په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې دي. په افغانستان کې د افغانستان د سولې په اړه د تماس ډلې په روسي کې غونډه درلوده او ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په مسقط کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو غونډه وسی. نو په ازادي په چپو کې پروګرام کې به په دغو دوو ساعتونو کې پر دې خبرې کېږي چې داسې غونډې د افغانستان د سولې لټینګر سره څومره مرسته کولای شي. تاسو څه نظر لرئ؟ پروګرام به چې پیل شو تاسو ته بیا د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړو، بیا تاسو کولای شئ چې خپل نظر ورکړئ یا له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. نن د پنځم به ورځ ده، د میزان د میاشتې شلم نیټه ده، د اکتوبر د میاشتې د 12 سره برابر ده. پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزای وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لار د لوی جرګې رابلل دي. د کاپیسا پولیس وایي په وروستیو شپږ میاشتو کې 280 جنایي پیښې ثبت کړي دي. د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ یو شمېر خلکو نن مظاهره وکړه په کابل کې او له حکومت یې وغوښتل چې په دغه ولسوالۍ کې عملیات وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیکي نمایندګۍ د کارکوونکو د نیول کېدو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبر نو اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزای وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وټولو یو اساسي لار د لوی جرګې رابلل دي. شاغلي کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل لوی جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پریکړې د ستونزو له حل سره مرسته کولای شي.
ما این صلاحیت را دارم که لوی جرگه را بخواهیم، ولی باید یک شهروند افغانستان پیشنهاد کرده میتونم. و از تجربه ای که ما باید سر جمهور 14 سال داشتم ایره به خیر دولت امروز افغانستان میدانم.
بای وایی زه نسم کولای چی جرگه را اغوارم، در صلاحیت نلرم، خود افغانستان دی و وگری پتوگه در ولندیس کام او ده پخطر چی ما چوار رس کالا ده جمهوری ریاست پر محل تجربه تر لسه کرده از حکومت تده مشوره ورکوام چی لوی جرگه دی را اغواری. حمید کرزی و ویل پا مهم و مسئلو که لولس مشوره اخیستل بمرسته وکری و پا جرگه که ده وستوالو طالبانو ده گردون یادوانه هم وکره. د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو نن په کابل کې اعتراضي لاریون وکړ او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو دی د دې سیمې د نیولو لپاره پوځي عملیات وکړي. د اعتراضي یو شمېر ګډونوالو ادعا کوله چې وسلوال طالبان په کوهستانات ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب و جذب لګیا دي او خپلې مورچلې پیاوړي کوي.
ولی کوهستانات نن د دشمن په لاس کې دی؟ کوهستانات ولی هغه د افغانستان یو بخش نه دی؟ آیا هلته د افغانستان وګړي ژوند نه کوي؟ نو د مرکزی حکومت څخه دا خواهش لرو چې هر څه ژرتر باید د کوهستاناتو ولسوالۍ برته ونیسي او عملیات ترسره کړي.
کوهستاناتو ولسوالۍ تقریبا دوه کاله مخکې وسلوالو طالبانو نیولې ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سي. د کاپیسا پولیس وایي په وروستیو شپږ میاشتو کې 280 جنایي پیښې ثبت کړي دي. د هغه ولایت د امنیه قمندان جنرال محمد رازق یعقوبی په وینا د ټولو پیښو عاملان یې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي او څېړنې روانې دي. په کاپیسا کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله یو شمېر خلک شکایت لري چې د جنایي جرمونو عاملان نه نیول کېږي او په ولایت کې د امنیت خرابېدو ته زمینه برابره کړې ده. او د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې دوی شدي وژل سوي دي. د اورزګان د شدو پولیسو مشري معصومه نن ازادي راډیو ته وویل چې په ترینکوټ کې بیګای وشه د زندې سوي او جسد یې د شهر په څلورمه ناحیه کې چول سوي دی. د معصومه په وینا د پیښې په اړه څېړنې کوي. د اورزګان د شدو پولیسو مشري زیاته کړي چې پرون د ترینکوټ شهر په درېمه ناحیه کې هم یو شدې په مرموز ډول وژل سوي چې علت یې نه دی څرګند. هغې ویلي چې د دواړو پیښو په اړه څېړنې روانې دي. د امریکا د بارونی چار وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیکي نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بارونی چار وزارت ویلي چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د ترکیه د بارونی چار له وزیر مولود چاوش اوغلو سره پر ټلیفون خبرې کړې دي او په دې اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ د ترکیه له حکومت غوښتنه کړې چې پر دغو کارکونکو د لګول شوو تورونو په اړه دي شواهد وړاندې کړي. په استانبول کې د امریکا د کنسولګرۍ دوه ترکیه کارکونکي څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول شول چې متحدو ایالاتو سلامل کې د ترکیه وګړو ته د ویزې ورکولو زیات خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتونو کې د ویزې په نه صادرولو سره ورته اقدام کړی. پاسلګونو د اور وژنې وسایل او کارکونکي د هغه اور د وژلو او د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي چې د کالیفورنیا شمالي برخه کې لګېدلې او تر اوسه یې لږ تر لږه درویشت تنه وژلي. پاسلګونو تنه ورک دي او په زرګونو نور بې کوره سوي دي. د کالیفورنیا والي جری براون د دې ایالت په جنوب کې د اورنج کاونټي په ګډون په یو شمېر شمالي اداري ناحیو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه وایي چې هغه زرګونه اعلانونه به چې پر فیسبوک خپاره سوي وو او ادعا کېږي چې په روسیه کې یو شمېر سرچینو اخیستي او تیر کال یې د جمهوري ریاست پر انتخاباتو د اغیز لپاره کارولي له ولس سره شریک کړي. د استازو مجلس غړو مایک کانوی او ادم سکیف پرون د فیسبوک له عملیاتي مشر شیل ساندربرګ سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اعلانونه به خپاره کړي. کانوی وویل داسې نه ګڼي چې اعلانونه به د نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې چې د فیسبوک مسؤلان د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د کانګرس غونډې ته معلومات ورکوي خپاره شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه په هغه پلاوي کې شامله ده چې د امریکا د جمهوري ریاست په وروستیو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه څېړنې کوي. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف مراکش ته د خپل هیواد د طبیعي ګاز د صادراتو په اړه خبرې کړې دي. میدویدیوف پرون د مراکش په پلازمینه رباط کې له چارواکو سره وکتل او د انرژۍ پوځي همکاریو او ځینو نورو برخو کې یو لړ موافقه لیکونه هم لاسلیک کړل. د روسیې صدر اعظم د مراکش د صدر اعظم سعد الدین العثماني سره په کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو یولس موافقه لیکونه لاسلیک کړی دی. هغه په رپات کې خبریالانو ته وویل د مراکش د ګاز اړتیا د پوره کولو لپاره هغه هیواد ته د طبیعي ګاز د صادرولو پروژې په اړه خوشبین دی او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زمینه زیاته ده. اوریدونکو دا مهم خبرونه په څو ثانیو کې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. ظریف نظر او احمد شبر وړاندې کوي. تاسو پروګرام ته غوږ ونیسئ چې د ټلیفون شمیرې به هم درته اعلان کړي. بیا کولای شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم لظریف نظر سرمو پدی خبرونه کی هر کلی کو د افغانستان د سولې لپاره روانه اونۍ په ماسکو کې د وی غونډې په ترڅ کې هڅې وشوې او ټاکل شوې ده چې درې ورځې وروسته یو بل مهمه غونډه د عمان په مرکز مسقط کې جوړ شي. د مسکو غونډه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس تړلې و چې په دې غونډه کې چې مشي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګور مارګولوف کوله د افغانستان، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هند د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو برخه اخیستې وه. د تماس تړلې په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تحمینه جنجوا پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزې د هواریدو لپاره باید د افغانستان د حکومت استازي او طالبان د روغې جوړې خبرې مخته یوسي. ورته وړاندیز پاکستان په خو هم څو ځله کړی دی خو کابل پر اسلام آباد اعتماد نه کاوه. کابل وای چې دوه کاله مخکې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی و خو کله چې د ډیر پرمختګ هیلې پیدا شوې په پاکستان کې اعلان وشو چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی. په کابل کې یو شمېر چارواکي شک لري چې دا اعلان پاکستان د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره خپور کړی و خو اسلام آباد دا تور په کلکه رد کړی دی. میرمن جنجوا په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې د خبرو وړاندیز وکړ خو تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په عمان کې د عمان په مرکز مسقط کې د سولې لپاره په څلور اړخیزې غونډه کې هم برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم ګډون وکړي. د ماسکو په غونډه کې د افغان پلاوی دا وړاندیز ومنل شو چې په راتلونکي کې د دغو غونډو مشترکه مشي افغانانو ته وسپارل شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد نصرالله سنگزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره دا یو لاسته راوړنه ده. تمه ده چې د تماس ډلې بله غونډه نږدې درې میاشتې وروسته په چین کې جوړه شي. د تماس تر غونډې مخکې دا دی درې ورځې وروسته د افغانستان، چین، پاکستان او د امریکا استازي په مسقط کې سره کښېني. په دې غونډه کې هم د تماس ډلې دوه غړي هیوادونه چین او پاکستان برخه اخلي. د سولې د دې غونډې په اړه رویټرز اژانس د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي محمد امین وقات په وینا خبر ورکړی دی چې طالبان به شاید په دې غونډه کې برخه وانخلي. د همدې اژانس په وینا تر اوسه طالبانو ته وبخښي امین وقار ویلی چې طالبان به هم شای په دې غونډه کې برخه واخلي خو د همدې اژانس په وینا تر اوسه طالبانو په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبانو ته خو رویټرز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې طالبانو په خپله غونډه کې د سیشن به پرس پریکړه وکړه که چیرته دعوت هم شي د مسقط غونډې ته استازی ناستوي. د مسقط غونډه به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د تماس د ډلې غونډه هم لري نه ده. ځینې په کابل کې په دې باور دي چې چین پر پاکستان اغیز لري، نو کېدای شي چې په مسقط کې د چین د استازي ګډون او په جنوري کې په چین کې د تماس د ډلې غونډې دې ته زمینه برابره کړي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي د افغانستان د امنیت ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای احمد شیپر. مهمانای محترم کدیشان دعوت به عمل آوردیم، پوهان سیب ودیر صافی، استاد پوانتون محترم، آقای نصرت الله حقپال کارشناس روابط بین المللی امیل از در استودیوستان برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای غفور احمد جاوید کارشناس معاونیت ارتباطات استراتژیک و رسانه های ریاست دفتر رئیس جمهورم شاید برم امیل اعضا، و در قسمت دوم کوشش میکنیم که با آقای آجی سب سید داود هم تماس برقرار نماییم. همچنان منتظر انجینیر زکریا و زلوسی جگه خواهد بودیم در قسمت دوم. مهمانای محترم خوش آمدین به استودیو.
بله شراغلی، نظر سب نمرای بباشو پوهند سبی تا چه داده نظر و اخلوس سبی سب بیا هم خبرامونی تا شراغلی دغه غونډه بیا زیات شي ودی د تماس د ډلې غونډه په مسکو کې پرون لکه مقدمه کې چې ما اشاره ورته وکړاو په جنوري کې بیا د غونډه کې جو په مسقط کې کومه غونډه روانه ده. د ازادي راډیو د راپورونو لمخي هغه ته افغان چارواکي هیله لري. څه فکر کوي چې دا غونډه به څومره موثر وي؟ ورلمخه څه پیش کوي کولای شي؟
ډیره مهرباني شبر صاحب، سوال نه اول خو تاسو ته نظر صاحب ته د ازادي راډیو کارکونکو ته هر چه تا چیوی اوزمون طول و افغانان نتا احترامات و سلامون تقدیم اوما. پا دی غندو پا مورد که پا صورت عموم که و ایو چه دا غندی چنگ دی چنگ ندی دست ویله شو چه یوال لاره ده حل ده نریوال و منازعات و یا مناقشات و هم سیاسی حل لاره دی ده سیاسی اختلافات و ده پاره. نو دغه د پاره چې هغه اصل مطلب ته سره دولتونه ورسیږي، خصوصا هغه دولت چې ډیر متضرر دی او هغه سوله غواړي، هغه مقابل طرف ته هلې ځلې په دغه غونډو باندې کېدای شي چې درېمګړي هیوادونه په نیکو هلو ځلو باندې خپل دوی دواړه خواوې سره منځ ته کېنوي او په همدغه غونډو کې خبرې سره بالاخره وکړي، مناقشات خپل مطرح کړي، اختلافات مطرح کړي، غوښتنې مطرح کړي او یو انساني او بشري لاره د حل د مشکلاتو ده چې سولې تک او امید دی په افغانستان کې چې ډېر کلونه په جګړه کې سره تیر کړل ورسیږي. نو دا چې د مسکو غونډه جوړه شوې ده هم د ګټې نه خالی نه ده، او بل په مسقط کې چې جوړیږي، په چین کې هم چې بیا طالبان ورسره راغواړي کې نه یي، همدغسې پړاوونه یو دولت باید د سولې ته رسېدو دپاره طی کړي چې بالاخره هغه نهایي نتیجې ته ورسیږي چې که امید ده چې بیا د سولې په تړون د مخالفینو سره تمامه شي، او که دا ده چې دا ډول ناستې هم نه وي، هلې ځلې هم نه وي، او نږدې کېدل خپل هغه مسله دښمن ته یا مخالف ته هم نه وي، نو بیا خو خبره پاتې ده چې پاتې ده په کلونو باندې. نو امید ده چې
بله وبخشئ، د مسقط غونډه لکه څنګه چې ما وویل چې په کابل کې ځینې سرچینې وایي چې دې ته هیلې شته، لیکن طالبانو دا خبرې رد کړي دي، وایي چې استازی نه ورستو. که چېرته طالبان برخه پکې وانخلي مؤثریت به څومره وي؟
خبره دا ده چې زمونږ اصل مشکلات چې خلق کړي دي دا طالبانو خلق کړي دي، متاسفانه چې مسلح طالبان دي، دا چې خپله په خپله کوم ابتکار لري جګړه کوي، او که دا ده چې بل څوک لمسوي. نو یو شی چې واضح ده دا ده چې طالبان خپله فابریکې د تولید د وسلو نه لري. لري د خامخان د خوانه تجهیز کیږي نو امید ده چې دومره کلونه چې سره و جنگیدل طالبان هم بل اخره د وطن ده هم دغه خلق دي او دلته فامیلونه دي دوی خپل هم دې ځای نه دي که غواړي چې آینده د افغانستان کې کوم نقش ولري نو د هدف ته د رسېدو دپاره دایمي جګړې لاره چا نه ده مخکې کړې دوی به خامخا سولې ته غاړه ږدي او خبرې به کوي او که فرض کا چې دوی رای نشي یا څوک رانولي یا چا ورته سمه لاره ونښودله نو فکر کوم چې دوی بیا هغه دایرې د اصلي د سیاسي قدرت نه پاتې کیږي بیا نو جګړه ده جګړه به دوام لري تر څو چې آخري نفر یا دوی له منځه ځي او یا که دوی وکولی شي چې هغه لرې خبره ده چې پیروز شي په دولت مقابل باندې او دلته قدرت ونیسي.
تشکر پوان صاحب. خب محترم آقای نصرت الله حقپال، شما چی فکر میکنین سوی در زبان ما یک مطل از میگه قصاب که زیاد شد گاو حرام میموره سوی کانفرانس ها و طرف ها که چی زیاد شد و مسئله ما کشال شده میره سوی معادله چند معجوله واری چی میگین سوی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب سلام به شما بشت برس محترم استاد محترم و شنونده های عزیز.
منم
خب در مطل شما یک کمی خلاصه شد موضوع. ما بی باورستم که پروسه صلح افغانستان، شما میفهمین که بعد از سال 2009 اگه اشتباه نکنم و 2010 از او به بعد شروع شد و مسئله شورای عالی صلح و بعد از نشست ها و مذاکرات آغاز شد، ولی تا به سال 2017 که امروز ما در موردش صحبت میکنیم یک نتیجه ملموس و محسوسی را در پی نداشت که مردم افغانستان و منطقه شاهد از او باشه. ولی ما به این فکر میکنم که مذاکرات که فعلا جریان داره و مذاکرات که قبل از این جریان داشت یک تفاوت داره و اوی دلیل است که با آمدن اداره دونالد ترامپ در امریکا و اعلام استراتژی جدیدش به افغانستان و جنوب آسیا یک چرخش سیاست وجود داره و به این معنی است که قبل از او وضعیتی تو نمود می ساخت و جوی به مللی هم به می شکل بود که یعنی فشارها جریان داشت که نمی خواستن که بالاخره صلح در افغانستان برقرار شد به شکل منطقی، ولی فعلا ای تو برداشت میشه که هم امریکا و هم کشورهای ناتو و کشورهای منطقی میخواین که مسئله طالبا را و جریانی که به نام طالبا فعلا در مقابل دولت میجنگه به شکل از اشکال به صلح و به میز مذاکره حاضرشان کنن، و به خاطری که ما توانسته باشیم این مسئله را یک کمی مستند بسازیم، شما میفهمین که نشست ها و رفت آمد هایی که بین سران نظامی و سیاسی افغانستان و پاکستان صورت میگیره، دید و دیدهایی که بین سران پاکستان و امریکا صورت میگیره و یک ذهنیتی که در منطقه ایجاد شده، من فکر میکنم ارتباط مستقیم داره به استراتژی جدید ایالات متحده امریکا و اونا تلاش خود عادت کردن و ترامپ هم این مسئله را به صراحت اعلام کردن که ما در افغانستان به اصطلاح خودش ترورستار از بین میبریم و بالاخره با اونا پیروز میشیم و بارها اینا تکرار میکردن. ستولتنبرگ امی منشی ناتو هم یه گفت که طالبا از طریق جنگ و خشونت نمیتونند که به اهداف خود برسن. بعد در نظر داشت این مسائل، ما فکر میکنم که نشستی که در پایتخت عمان در مسقط صورت میگیره در روز دوشنبه و چهار جانبه که دو اشتراک میکنه، بدون شک نقش کلیدی و اساسی را در قضایای افغانستان ایالات متحده امریکا در دست داره. اگر اونا صادقانه بخواین چیزی که در الفاظ میگن و چیزی که در کنفرانس های بین المللی و در استراتژیشان اعلان کردن، ما فکر میکنم که کشورهای منطقه هم با اونا هم نوا خواهد بودن، از جمله پاکستان که بدون شک یک تأثیر بسیار اساسی به کشاندن طالبا به میز مذاکره و حاضر کردنشان به ای که با یک توافق برسن، ما فکر میکنم این نقش کلیدی دارن.
حقپال صاحب، تاسو ویل که چرته امریکا وغوړی، فکر نکوي چې د افغانستان سیاست مداران او هغه کسان چې سیاسي بحثونه کوي او کارپوهان تل یو موضوع ته د شک پسترګ ګوري؟ آیا داسې قرائن شته چې فکر کوي چې واشنگتن نغوړي چې د افغانستان مسله حل شي؟
ګوري شیبر صاحب، تاسو ډېرې ښې مسئلې ته اشاره وکړه. د سیاسي تحلیل او د شننې اساسي مفهوم دا ده چې تاسو د دولتونو او د سیاستوالو هغه پټ پلانونه او په اصطلاح اهداف د دې قراینو د دې ځینو شواهدو او د ارتباطاتو له لارې وکولی سي چې راپیدا یې کړي او بیا د ولس په مخ کې کېږدي. یعنی څه چې په ګزارشونو په خبرونو کې راځي هغه خو ټولو ته معلوم دی که تحلیلګر ده او که یو یو زموږ کروندګر ده، د بدخشان او د هرات او د هلمند په دښتو کې هغه خوازی دي چې دوی هم واوري. نو د شنونکو دنده هم همدغه ده، د دوی په اصطلاح مکلفیت وای یا امتیاز په همدغه کې ده. زه په دې باور یم چې تاسو وګورئ امریکا په نړۍ کې ستر او اول قدرت ده، په سیمه کې متحدین لري، هند، پاکستان تر ډېر بریده چې لما سره په دې مسله کې ډېرې شنونکي مخالف دي، ایران په لوی ستراتیژي کې له دوی سره همغږي دي. کله چې په افغانستان خو په هغه تاسو پوهیږي چې د دوی پر مټ باندې مخته روان ده، کله چې امریکا په خپله ستراتیژي او تګلارو کې نه په ویناو کې صادق اوسي، زه فکر کوم لکه څنګه چې په 2001 کال کې دوی وتوانېدل د 40 ساعتونو په درشل کې د طالبانو 95 حاکمیت ته د پای ټکی کېږدي، څنګه به دغه موږ ومنلی شو د اوس وخت کې چې درین لکه پوز د افغانستان دولت لري، دیرسونه تر څلوېښتو د ناټو هیوادونه دلته حضور لري، خپله د امریکا نظامي حضور دلته ده، د دوی دا دومره نظامي اقتصادي سیاسي استخباراتي امکاناتو لاسرسی وګوره ډیرو منابعو او په اصطلاح مناطقو ته، نو داسې ونمود کیږي چې په تیره کې امریکا هم نه غوښتل چې په صادقانه ډول دې قضیې ته د پای ټکی کېږدي. نو زه فکر کوم همدغه و چې بلاخره به غونډې پسې غونډې به نیول کېدلې، ولې په عمل کې یو ملموسه او محسوسه نتیجه نه لیدل کېده. ولې اوس چې دا زه په دې باور یم او دا قراین شواهد هم دا ښیي چې طالبان به د سولې او د مذاکرې میز سره ښکل کېږي. تاسو ولیدل چې په هغوی مرې اوس فشارونه هم ډېر شوي دي، هوایي بمباري ډېرې شوي، په نړیواله کچه د دوی هغه متحدینو له دوی نه لاس اخیستی. تاسو د سعودي عرب د سفارت هغه اعلامیه به په خوا اورېدلې وي چې دوی طالبان په تروریستي لیست کې شامل کړل. د قطر دفتر د تړل کېدو اوازې خپرې شولې او خپل قطریانو ویل چې موږ کابل او واشنگټن ته منتظر یو. او همداسې د پاکستان دغه تګ راتګ وګوره، هغه ورځ چې له اشرف غني سره دوی د پاکستان د پوځ مشر غونډه لرله چې ډیری د هغه د ملاقات هغه جزئیات افشا نه سو، ګر څه پاکستاني رسنیو دې ته یو ډول د روابطو د انقلاب نوم ورکړ پاکستاني رسنیو، البته افغاني رسنیو نه. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې د امریکا او د دوی د متحدینو سیاست تغییر کړی و، امکان ډیر لري چې طالبان به د سولې پروسې ته حاضر کی او هغه چې نه حاضرېږي نو هغه ته به د نظامي ځواک له لارې ځواب ویل کیږي او په نهایت کې به قبل لاره هغوی پیدا نه کړي. زه فکر کوم چې د داعش له جنګیالیو سره به یوځای کیږي.
بله مننه حقپال صاحب، نظر صاحب.
بله خب بریم به شنونده های محترم ما مراجعت کنیم تا که مهمان دیگر ما به استودیو حاضر شوه، از وقت فرصت خوب استفاده شوه. یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از او نوبت شنونده. چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدامه
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله دا شمیره زه هم در تا تکرارم، 0909-203-540. بله شمیره دا 0908-202-555. و اوریدون که پلند که را سره دی از عریب چپو که پروگرام دی.
شیبار صاحب سلامونه او احترامات مو منه، خدای دې وکړي چې جوړ ورو به درنه ملمنو. تم سلامونه وړاندې کوم فضل هدي وردګ هم د باندې چا کوله سوالینه.
مننه وردګ صاحب مهرباني.
شیبار صاحب واقعا چې ملمنو ډېر مهمه خبره وکړه او ډېر مهم موضوع ته متوجه شول، نو داس دی واقعا په دې خبرو باندې هېڅ شیم نشي کېدلی، ځکه کومې غونډې جوړې وي د امریکا داسې ده چې د هېڅ وخت د موږ سره مثال داسې په چالو په پرېد کې وخت تېر کړی دی، همدا سر ساکو هر وخت لکه څنګه چې په خوله وي عمل کې هسې نر ساکو، نو واقعا داسې داریمیګونه د موږ سره چالو پرېد کړو، نو واقعا داسې یو مشکل دی چې اوس په دغو جامعه کې دغه مشکلات پیدا کړي، ځکه دغه ډلې ډلې چې جوړې کړې دی په خپله جوړې کړې، ځکه بهشته هم دغه په خپله امریکا ده که چېرته وګوري په زار د پنځه لسو لکو کې دی دغه ټول مشکلات چې بار صاحب حل کولی شي په افغانستان کې، خو بدبختانه چې دغه مشکل دی نه حل کېږي، دغه مشکلات ورځ په ورځ په خپله امریکا کې بار صاحب زموږ په نظر باندې.
مننه ستاسو له نظره. بل اورېدونکي هم راخلو اصلي په څپو کې پروګرام دی.
زه سر ماما تاسې ته تاسې درنو مېلمنو ته د زړه له کومې سلامونه وه.
مننه.
مونږ مېلمنو نه دا پوښتنه د مېلمنو مونږ خو چې دا اوس حالات یو شپېته کاله مخکې مونږ ګورو په دغه جنګ کې د مونږ د په وطن کې جنګ یو د اروس و یو د امریکا و یو د برطانیې و چین د ظاهرشاه په وخت کې مظاهرې کولې او خرچې یارې و ګوند ګوند ته ورکولې مشرانو، جنگ جمنگ نه طالبانو سره دا، جنگ نه جمنگ دا داعش سره دا، جنگ نه جمنگ پاکستان سره دا، نه ایران سره دا، نه چین سره دا، نه اروپا سره دا، جمنگ جنگی چا سره نسته دا مشرانو، جنگ د امریکای دی برطانی دی اروپا ته. آیا مشرانو که چیرته دا درې واړو جنگ په سود تازل شول او په خپلو منځو کې کېناستل، نو بیا مونږ خلکو ته د دې قناعت راکړي چې زمونږ ملامت څه شی ده چې مونږ افغانان په کې مړه کېږو، کورونه ورانېږي، دا په درخواسته سره ګرځو، هغه ورځ چېرته په مونږ جرګېږي، سودې دي، روانې دي، دا خو غلطه خبره ده. وسلام په احترام.
مننه. بل اورېدونکی هم راخلو. اصلي په څپو کې پروګرام دی.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان شما را در استودیو عرض سلام تقدیم می کنم. عرض شما خدمت شما که ملت ما از زمانی است در معاصره کشورهای غربی در خواستهای از اینا فقط منحصر است و حکومتهای هم آمده مطابق به خواستهای از اینا ایجاد شده. در امور داخلی فقط حکومتها تانستن نفاق تعصب بیارن، بنا ما را از ملت بودن اول جدا ساختن. اینی جاست که ما به نام از اینکه گویا صلح میشه، صلح ما با صلح فلسطین و اسرائیل فرقی نمیشه، فقط فریب مردم است. سوال من اینجا از دوستاست، اگر جناب استاد محترم در این مورد روشنی پردن که طالبان را امروز در جهان به نام تروریست، به نام ناقضین حقوق بشر، به نام که گروه هایی که ضد علم تکنولوژی عمل میکنن عبارت از طالبان است و یا در سطح ملی و بین المللی شناخته شده، چطور امکان دارد چنین تروریست دارد، چنین افرادی که بر ضد علم تکنولوژی است امروز اینا را در کشورهای پیشرفته علم تکنولوژی در ایجاد جای مفشن دعوت میکنن، به اینا جای میتن، بر از اینا خانه میتن و کسایی که صاحب صلاحیت است از اینا در اونجا زندگی خود را پیش میبره. پس معلوم میشه که ما خرد خود را به کار نبردیم، ما فقط پشت جلسه و شورا میگردیم، در حالی که در امور داخلی خود اگر ما متوجه شویم مملکت ما عمران آبادی خود را میاره، متحد میشیم و اینی گپای دیگه همه ابزار سیاسی خواهد بود یا نه. تشکر.
تشکر. یو بل که هم سره دی مهربانی وکړئ آزادی په څپوت پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام. بله.
هلو.
تاسو په لاین کې اس خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
تاسو په لاین کې اس خبرې کوئ؟ تاسو په لاین کې اس خبرې کوئ؟
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
او سید کریم خبرې کوم د فاطمه.
مهربانی سید کریم صاحب.
زه خو په خپل نظر فده شي یم چې ستاسو مېلمنو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپل نظر داسې یم چې پاکستان باید افغانستان کې سوله خو سوی یم چې راشي که نه. او دویمه خبره دا ده چې وروره چې کوم اکمالات کېږي ښکاره زه په ثبوت رسېدلې خبرې ته کوم چې ټرینم ځایونه مې هم لیدلي، هر څه مې لیدلي، زه اوس هم خښتیا اچوم، شل کاله مخکې مې هم خښتیا اچولي په پاکستان کې اورمرو شتاب ته وي، هغې له مونږ لاړو او د پوځیانو اکمالات را وړل، په خپلو سترګو مې وویل د مونږ بنک ورته یو هلک و دم به اچوه، هغه له مونږ تلي نو چې مونږ په خپلو سترګو وویل د طالبان ټرېلن کېده وروره، پوځیان ټرېلن کېده وروره، چې پاکستان آبادي خدای دانش نابود کړي، انشاءالله چې افغانستان آبادي ویني، خدای دغه زموږ د نشتوني مار د خلصمه خدای گزار روان کړي. نو زه غوښتنه د حکومت نه دا کوم، تاسو دې ته وګورئ چې تاسو راشئ د ورلډ سمال هغه د کار روان دی، زموږ حکومت زموږ د خخه پښتانه زموږ د سرحدي ټول غلي باتري دا څنګه چلدی. وسلام.
مننه مننه. بله یو بل اوریدون که هم پلان تر سره ردا به واخلو به میلمنو ته ورشو. بله مهرباني وکړئ زریب سپوک پروگرام دی.
مننه چې بر څه خپل سلامونه تاسو هغه نظر ته او درنو میلمنو ته او یو ځانګړی سلام او سپاس ته
سلامت شه.
خدای دې چې جوړ او دوه
مهرباني.
نظر صاحب خبره قصابان چې دی سي وای مرداري کې اخر لپاره دي علامه تنه شي نو سم من چوینو غونډې شروع دي څوک په اردن کې وایي غونډه کېږي څوک وایي په چین کې وایي زه دغه کوم نو الاصل مسله په تحصانو کې ده نو په اردن کې زه د استاد نه دا پوښتنه کوم که پاکستان د اردن په غونډه کې ګډون کوي
د عمان په غونډه کې
نه کوي او بله او طالبان له دوی خپل په اعلاناتو کې وایي چې موږ مستقل یو موږ د پاکستان تر تاثیر لاندې نه یو موږ چې اوس په منطقه کې یو په منطقه کې ګورو همدغه څه ده چې طالبان اوس غواړي ځان د پاکستان له سلطې نه وکاږي او مستقل ځان ښکاره کړي ولې په دغه خاطر چې د سولې خبرې رانږدې شوي دي او د دوی تعلقات هم جنګي تعلقات هم کم شوي دي نو استاد له دې بخ نه یي چې طالبان له دغه غونډې ته وغوښتل شي او د پاکستان له غوښتنې نه صرف نظر وشي. مننه
مننه. وربه شو میلمنو ته نظر صاحب دې لپاره چې ډېر سوالونه صافي صاحب ته راځي ونو که په لنډو باندې لوستن تاسو ځوابونه ووایست.
مهربانی پسترگو اصل خبر خدا دا چه دلتا سوالنو که مختلف خبر رغله چه دا غنده بس نتیجه ور کی که ور نکی و یا وروروائی چه دا دلوی قدرتو پروگرامونه دی و افغانستان پا که هسته زپلکی گی دی جرمنی نم برو برادر محترم اختر محمد خان هم گفتن که جلسات و اینا فایده نداره در امور داخلی مملکت باید توجه شوه هم در رقم در دول خبری دی خبر داده چه هیچ جگره ده هر خواهد پیناریوال والی که شروع شویده او حتی داخلی جگره دوم را دوام نده کرده چه اگه تا من دائمی جگره او وایو خام خواه دا جگره ولی شروع کیگی ده خپل و سیاسی اهداف و ده لسراولل و ده پارا ده سولهیز و لارو پزای بانده ده جگره او زور لاره نا غواری چه خپل هدف تا او رسیگی نو دا یو لمت لری دا نا محدود زمان نلری چه من ترسو چه که اون رسیگو نو بیا با هم من جنگیگو با دل عص دا غونډه په دې لپاره ضرور دي چې دا سره نږدې شي سولې ته رانږدې شي په دې کې نورو هیوادو د منطقو ته هم ضرر رسیږي اقتصاد ته د آبادی ته امنیت ته بشري پیشرفت ته ټولو ته د هرې خوانه ضرر متوجه دی دا چې ولې مسکو کې جوړیږي ولې چین کې جوړیږي ولی مسقط که جوری که در منطقه که یواز یواز افغانستان در خپل طالبان سره و پاکستان سره جوره نشی که ولی چه دو پا دو کینی او دوی طول شان فیصله که او در منطقه نور غری پا که شامل نووسی در افغانستان موضوع در جگره در عمل سرها ترسیدلی چه در منطقه وی یو حل پروبلم غواری ترسو چه طول در منطقه هیوادونه پده که گدونو نکی تزمین نکی او یو تیگه که ندی در سوله در دو هیوادو تر من فیصله که ده نشی در چه اوز پاکستان وایی چه دا امریکا و چه زوی تخریب کرم چه پاکستان پرنه خود دیتا چه دا موضوع حل کی ولی چه ملا منصوری پا پاکستان که با درون بانده ملک دا اسه بانه و ایلی خبری دی او طالبان چه وایی چه منگا منگا مستقلیو او چوک نمانو مستقل ده منگتا دعوت را کرد چی فکر کومه ده افغانی مقاماتو خصوصا ده اشرفغانی ده قدرت ترسیدون را پده خواد ده چو زلی ویلی طالبانو تا ومشه قک کرده پا خپل اشرفغانی چه رازه ای ده پردو لمس پرده ای ده تاریکون پرده ای منگ سرکینه ای دوار خواه افغانانیو او یو حال تا بسر او رسیگو تاسی بام پم ده علقه کلکه ده حکمتیار مثال امر تا ویله پده اخیرو یو کې چې دا ډول براشي او خواندي بشي په خپل وطن کې مګر فکر کوم چې غوي هغه حلقو سره د بین المللي او په سیمه کې د پاکستان سره دوی دومره تړون خوړل او تاوی خوړل چې د غو د هدایت نه بغیر دوی مستقل شي نه کوم لارې وړاندې کړي نه کوم د سولې خبره وړاندې کولای شي او نه حلولای شي خو خدای دې وکړي چې دوی رښتیا په خپله مستقل وي او افغان په حیث د افغان سره کینی او خپل موضوعات حل کړي او د نورو عادي مخوار ولس افغانانو د ډیرو وژلو باعث نه شي دا یې موږ هم امید دی چې طالبان د فیصلې ته رسېدلي اوسي او ځان مستقل کړی اوسي نو دا هغه وخت معلومیږي چې دوی راشي مستر کینی او خبرې وکړي.
تشکر. خب مهمان دیگر ما محترم آقای غفور احمد جاوید کارشناس هستن، اینا هم کارشناس معاونیت ارتباطات استراتژیک و رسانه های ریاست دفتر رئیس جمهور هستن. خوش آمدین آقای جاوید. در نام از دفتر تانقه سب کشال است مثل قصه سال هم ماسب چی میگین؟ آقای جاوید بعضی سوال ها بر شما متوجه است. یکی از این سوال های مهم که در ذهن من مانده آقای شبر که آقای احتری پرسان کرد که از یک طرف میگین که تروریست است و از دیگر طرف که تروریست سال میکنین این موضوع از چی قرار است خلاصش؟ آقای جاوید
سلام بر شما و استاد بسیار گرانقدر همچنان مهمان دیگه ما و به شما و به شنونده رادیو آزادی. میبینین وقتی که حکومت وحدت ملی آمد ما اونم کل مسائل واضح ساخته، کسی که حرمت افغانستان میکنه، کسی که حرمت افغان مردم افغانستان میکنه و کسی که حرمت قانون اساسی و دستاورده 16 سال که به خون مردم افغانستان به دست آورده شده و افغانستان ما به اون صلح میکنیم. کسایی که مکتب ما را ویران میکنه، کسایی که به صلح نمیآید، طبیعی است که اونا تروریست هستند و ما امر اونا جنگ میکنیم و می جنگ ما که از جهاد است علیه اونا. این بخش به نظرم واضح است. وقتی که واضح باشه به نظرم آقای نظر زیاد ضرورت نیست که سر این بحث ما صحبت کنیم.
بله جاوید صاحب، زبا هم در تویم چه شرق دی خبرونی تا خو دلت یو بل بحث هم شو. البته نظر صاحب دی خبرونی پا پیل که دا مطرح وای چه قصابان دیر شی غوا حلال نپاتی شی اوس غونډې ډېرې دي. د ماسکو په غونډه کې د تماس د ډلې په غونډه کې د سیمې ډېرو هیوادونو برخه لرله او په جنوري کې که په چین کې ورته بله غونډه جوړه شي په هغه کې به هم ډېر هیوادونه برخه واخلي. خو د مسقط په غونډه کې څلور هیوادونه څه فکر کوي که ډېر هیوادونه په دغه د سولې په هلو ځلو کې برخه واخلي دا مسیر به منحرف نه شي؟
شبر ستاسو ته معلومه ده بدبختانه افغانستان د نړیوال تروریزم سره د جګړې په لومړی کرخه کې جنگیږي او دا د ټولو ګډ مسولیت ده چې افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یو دوهم دا چې په افغانستان کې د تروریزم مسله هم سیمه ییز امنیت ګواښي او هم نړیوال امنیت ګواښي. دا هم د ټولو ګډ مسولیت ده چې د خپل امنیت د ټیکاو لپاره باید د افغانستان سره مرسته وکړي. مونږ مخکې هم ویلو یو وخت داسې فکر کېدل چې د افغانستان جګړه چې د خپل د افغانانو جګړه ده او افغانان باید په دې برخه کې کار وکړي. تاسو ورېدلی په 2003 کال کې 14 کې چې بارک اوباما دا خبره وکړه هماغه نتیجه شوله چې مثلا دلته جګړې شدت واخیستو تروریستي ګروپونه زیات شول. اوس سیمې ته او نړۍ ته پیغام واضح دی. اوس تاسو وګورئ نن په بلوچستان کې د سیپک پروژې هغه لوی پل د هلته په بمونو الوزول شوی کوم چې د چین پروژه ده. یعنی دلته اوس د افغانستان مسله هم سیمه ییز اړخ لري او هم نړیوال اړخ لري. د افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره موږ دواړه اجماعګانې ولرو د درې کاله په همدې کار وشولو چې هم سیمه ییز اجماع رامنځته کړو هم نړیواله، ځکه هم دوی مسئولیت لري او هم دوی متضرر کیږي له دین وروسته د دې مسلې. تاسو وګورئ د افغانستان د توب کې د تروریزم ضد مبارزه هغه مثلا د 1990 کالونو مسله نه ده. کچیرته په افغانستان کې دا ځل تاسو د بریکس کانفرنس لامې ولیدله، تاسو مثلا د ازبکستان د رئیس جمهور خبرې په ملګرو ملتونو کې ولیدلې، د همدې لپاره مونږ هم په سیمه ییزه کچه باندې حل ځلې کوو او هم په نړیواله کچه چې هم مهاله وکړلې شو د ټولو خواو باور ترلاسه کو او ټولو خواوې هغه ګډ مشترک کوم تهدید چې ټولو ته متوجه دي هغه په ګډه سره دفع کو.
منن.
تشکر اقبال صاحب، ما دیگه به مطلع زیادتر حال مراجعه میکنیم، مجبور دیگه کدام چارام نیست. بله، ای میگه که همی پیاده رو باشه یا باسکسوار باشه، دعا میکنه که همی شمال باید از پشت سر بوزه که یک ذره کارم ساده شوه. منتها یک مطلع میگه که اگر هدف و مقصدت معلوم نباشه، شمال هم برد کمک کده نمیتانه. حال از خاطر اگر مقصد و هدف کسایی که مذاکره میکنه، کسایی که جنگ میکنه، کسایی که دفاع میکنه ای سهی و معلوم نباشه، هیچ چیز هم امکان نداره، نه به صلح میرسیم و نه به دیگر. از او خاطر شما یا فکر نمیگونین که از یک سره یک تعداد از شنوانده ما امریکا رو دو میزنه، یکی دیگر رو دو میزنه، منتها ما به دفاع از امریکا یا نمیگیم، منتها یک گپ دیگه هم هست که مثلا بسیاری علاقه داره که چین زیادتر معامله بکنه، که دیگر علاقه دارن که روس. منتها تاریخ نشان میده امریکا در هر جای که رفته از اونجا بالاخره بر آمده، یا بریتانیا هر جای که رفته بالاخره بر آمده. منتها روسو در جای که رفته هیچ وقت نبر آمده، و چین هم در جای که داخلش ده هیچ وقت نبر آمده. حالا برادر از چی میگن، از باران گریخته زیر چکک نریم. سه بجی خاطر این مسائل هم یک ذره در نظر اگه بگیریم بد نمیشه. اقبال صاحب چی میگین؟
خب نظر صاحب، ما به این باورستم که مسئله صلح و امنیت افغانستان، یعنی به قضیه مبدل شده که حالی دست های بین لدی ده او دخیل است، بیشتر از این که افغانستان دو یا مردم افغانستان دو نقش کلیدی و اساسی داشته باشه، قدرت های بین‌المللی دو نقش اساسی و تصمیم گیر دارن. شما ببینین امی خود سازمان شانگهای و گروه تماس که دیروز نشست داشتن، یه خودش به این دلالت میکنه که اونا میان و سر قضیه افغانستان گپ میزنه و تبادل نظر میکنه و در نهایت به یک نتیجه میرسن. یکی نتیجهش در میدان عمل تأثیر داره یا نداره، یا به اصطلاح در مسئله صلح افغانستان. خب با وجودی از او در این قضایا دخیل هستن، نشست های خود میکنن، تبادل نظر میکنه و سر پالیسی های منطقی ایشان غور میکنه که چی باید کنن. یک مسئله رو ما میخوایم در اینجا بگویم که افغانستان علی به یک میدان مبدل شده که قدرت های بزرگ دیجا زور ازمایی میکنه. شما ببینین که چین و روسیه، یعنی به شکل خاص از این تشویش دارن که امی جنگی که در افغانستان جریان داره و امی گروه هایی که در افغانستان جنگ به پیش میره، نشوه که ای از طریق شمال افغانستان با آسیای میانه انتقال کنه و از اوجا هم روسیه را تهدید کنه و هم ترکستان شرقی چین را تهدید کنه، که عملا اوجا گروه های هست که علیه دولت چین یک سردردی را ایجاد کردن. به او خاطر هم هست که اونا نشست های خود میگیرن، و یعنی بیشتر از این که در فکر افغانستان باشه، ما فکر میکنم این کشورها در این فکر هستن. و شما بارها از سران روسی شنیدین، از سخنگوی وزارت خارجیش، از یکی از بلند رتبه‌های امنیت فدرال روسیه که چند وقت پیش میگه پزد که مسئله داعش و جنگایی که در افغانستان میشه تهدید است به مرزهای روسیه و به خود امنیت منطقه. اونا ما فکر میکنم از این تشویش داره و به مخاطر با افغانستان تماس میگیرن و نماینده از افغانستان دعوت میکنه.
امی موضوع شما خوب صحیح تشریح کردین. امی استراتژی ملی خود افغانستان طرف صحیح واضح نیست، معلوم نیست، نقشه را درست نیست. مثلا هر کس هر چیز میگه، دیگه کسایی که صاحب همی اختیار یا همی صلاحیت دارن اونا باید تصمیم بگیرن یک استراتژی درست ملی از طرف خود افغانستان باشه که دیگرها در محور استراتژی ما بچرخه. در حال که ما خود ما یک استراتژی ملی درست نداریم، از اون خاطر هر کس می عقل میده اما ما هم رای خود گم میکنیم. از این نقطه نظر اول خود ما هدف طرف افغانستان سه این معلوم نیست. بخالم
بدون شک این یک پیشنهادی بجای است، گرچه جاوید صاحب هستن، خوب است که اینا در این مورد میگفتن که چی است در افغانستان چی داره. خب با وجود از اگه چیزی بگوینم در عمل باید آدم ببینه که چیز است یا نیست. ما فکر میکنم که حکومت افغانستان چی فیلی و چی حکومت آقای کرزایی در این مورد ناکام بودن و اینا یا نتانستن یا نمیتوانن که یک خطیمشی یک رای حل عملی واقعی را سر میز پرتن و هم به مردم افغانستان و هم به کشور منطقه که قابل قبول به همه طرف ها باشه. شما ببینین یک خو وضعیت داخلی سیاسی افغانستان، البته یعنی بی‌ثباتی سیاسی که بین رهبرای حکومت و رهبرای افغانستان چی خارج از حکومت است، یک رقم زدوبنهای جریان داره که هیچ وقت اینا به این جور نامدن که چطو امی پوزیشن ها و چوکی های حکومت تقسیم و توزیع کنن. شما اون علنا شاهدی صحنه هستین که هر روز درگیری ها جریان داره از اگر گرفته تا پارلمان و از او به پایین ترش. ما فکر میکنم در این یک وضعیتی که در افغانستان حاکم است، یعنی وضعیت سیاسی و لیدرشپ افغانستان، فکر نکنیم که اینا به این فائق شون که یک طرح عملی واقعی که منجر به صلح افغانستان شوه، چی حکومت قبلی با پوزش فراوان که جاوید صاحب نگوین که نه شما علیه ما گفتین، چون ما هم
ما باز جواب میتونیم
بارستم که نه قبلا چیز وجود داشته و نه فعلا هم چیز وجود داره و به این وضعیت که فعلا اینا دارن و ایز دو مندهی که دارن.
خب جاوید صاحب تبا
قبل از اینکه جاوید صاحب حق جواب خود استفاده کنن، باشین صافی صاحب به انتقادات خود بگوین یا امیتر خود بگوین امی موضوع رو بعد از اون بردی یک جواب درست ارائه کنن. بفرماین استاد صافی.
ما خود نظر صاحب محترم سالها گفتیم و آل باز میگیم که تا در درون خانه خود جور نکنیم، تا خود ما جور نباشیم، خود ما یک دست نباشیم، خود ما یک فکر درست متحدانه به صورت ملی که مردم ما سپورتر از او باشن نباشیم، ما به موفقیت رسیده نمیتونیم و کشورهای خارجی ایتر نیستن که تمام موضوعات بین بر ما حل و فصل بکنن و از غم افغانا مرده باشن، ایتر نیستن. ای کشورهای خارجی که من از امریکا گرفته تا انگلستان تا اروپا تا کشورهای همسایه دیگه، اینا اهداف خود دارن، اینا پلانای خود دارن و در امی افغانستان ناآباد و ناآرام که قلب آسیا است، از امی را اینا آینده خود میسنجن و میبینن که چطور باید بریم. این که هر کدامشان در پایتخت خود یک مجلس هم میگیره، مانانشیست که اینا اهداف خود هم میخواید که پیچکاری کنه از آن تمام ممالک منطقه دیگه. ای که افغانستان چرا یک پلان واضح نداره، ما چند روز پیش هم گفتیم با اعلان استراتژی ترامپ در مورد جنوب آسیا و افغانستان که سوال شما همی بود که آل افغانستان چی کنه؟ افغانستان باید با دیدن این استراتژی بر خود پلان کار هم می ساخت، برنامه عمل هم می ساخت که ما چطور بتانیم خود همیار و همدست و پارتنر کشور بسازیم که راجع به ما پالیسی و استراتژی خود اعلان کرده، موقف ما، وظیفه ما و وظایف خطیر ما در مورد مصالح افغانستان و آرامی مردمش دمی مقطع زمانی چی خواهد بود. ای برای ای روشن نیست از طرف دولت افغانستانی که میگن ما صلح میخواهیم، صلح اول با پاکستان میخواهیم، دیگه طالبان از پاکستان نمیخواهیم. یا خود تاکتیک هاییست که سرجگب زده میشه، اما ای که اصلا ما چی میخواهیم، کل ما میخواهیم نمیخواهیم، ای که رئیس اجرایی یک صدای دیگر بالا کنه که نه ما نمیخواهیم کدی تروریست ها که بزنیم و رئیس دولت صدای دیگر بالا کنه که ما ایتر میکنیم و ای تناقضی که در درون باشه ای با جای نمیرسه و ما میترسم که اونمو قدرت بزرگ جهان که استراتژی را اعلان کرده که چند روز بعد او هم پشیمان نشه که وقتی که خود از اینا نمیتونن یکی شوند و ظرفیت و اهلیت رسیدن به این هدف ندارن، ما هم از اینا صرف نظر میکنیم. امیدوار است میتونه نشه.
بله جاوید سوال نوبت شماست.
خب اگر نظر سب دیر فرق را غلیده پدی دری کلو که یو خدا رو خانه شوله چې موږ د پاکستان سره په یو نوی اعلان شوی جګړه کې یو، پاکستان باید خپل هغه غوښتنې یا څه چې هغه باید د نړیوالو په مخ کې ووایي. ولې په افغانستان کې تروریزم حمایه کوي، ولې په افغانستان کې لاسوهنه کوي؟ یو دوهم، د حزب اسلامي سره د سولې لپاره د افغان حکومت اراده روښانه شول ټولو ته، هم نړیوالو ته، هم افغان ملت ته او هم د سیمې هیوادونو ته. تاسو ولیدل د حزب اسلامي سره د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې چې په تیرو څلوېښت کلونو کې موږ ساری نه لرلو، دا موږ موافقې ته ورسېدلو. حزب اسلامي راغه د سولې لپاره پروسی سره یو ځای شول. اماغه حزب اسلامي امیر اوس په کابل کې دی او د افغانستان د سولې لپاره کار کوي او همدارنګه د افغانستان کې د قومونو د انسجام یا نور مسایلو لپاره کار کوي. نو زه فکر کوم دا یو ښه مثال دی چې مونږ یعنی هم اراده لرو، هم مونږ غواړو چې سوله وکړو، او هم مونږ په بین الافغاني او نورو مذاکراتو په ټولو باندې باور لرو. دریم، تاسو ولیدل دغه ستراتیژي چې اعلانې ده د دې سره سم د دې نه وړاندې افغان حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو د تقوی لپاره څلور کلن امنیتي پلان وړاندې کړي. په دې څلور کلن امنیتي پلان کې تاسو بله ورځ د ناټو واورېدل چې د افغان حکومت هوایي ځواکونه چې دي دا به مونږ درې چنده کوو، یا مثلا بله ورځ د بلاک هاک الوتکو ورکول، یعنی دلته کار وشلو. کنی ولې په دې تیرو شپاړس کلو کې امریکا د تماده نه و چې افغان حکومت هغه نور کوفټر ورکړي، ولې اوس بلاک هاک ورکړي؟ نو زه فکر کوم هر څه روښانه دي.
بله جاوید صاحب محترم، جاوید صاحب محترم، بله جاوید صاحب، این مسائل که شما میگین اینا خو مسائل بیخی موضوع دیگه است، علایده باید ترسه. یعنی موافقت های سه سال گذشته را هیچ کس انکار نمیکنه، بعض موافقت های زیاد موجود است، منتها مسئله سل یعنی این تنها به سه سال نی، به چل سال گذشته مربوط میشه. حالا مثلا یکی از استوارت ها در این چل سال شاید این مسئله حکمتیار صاحب باشه، او را هم دمیه چیز مثال میتنه، اما ناتومی کنه و ریزه و میشه امو یاد میشه، آلو هم پشیمان نشه صاحب یک دفعه. حالا آقای حکمت تر پشیمان نشه
که من تصور بسیار کلان بود،
منظور ما ترس نه بسیار کلان است، رو خمان کار نمی کنیم، منتها منظور ترس که چطور تمام طرف ها که در افغانستان است تحت دولت یک دست شوند، مثلا هر کس بنام خود کش نکنه. به طور مثال استراتژی ترامپ که برآمد، مثلا من خودم منایز یک ژورنالیست حیران ماندم، آقای صالح میگه که فقط که میگه مرحوم استاد مسعود آمده باشه او ترک کرده باشه، یعنی هر کس از پنجره خود به موضوع نگاه میکنه.
ما
از پنجره ملی باید به موضوع نگاه کنیم، موضوع ملی که باشه کل ما باید به یک نقطه باید تسلیم شویم، نیست؟ از این نقطه گفتم.
بله بله، موضوع می است جناب نظر صاحب، موضوع اساسی می است که امی 40 سال جنگ درگیری و دست مثلا دیگه استخبارات در افغانستان، ما نمیتونیم که در یک سال دو سال امی همه فکر در مسائل ملی یکسان نشان بدیم. بدبختی ما خوازمی چه شروع میشه، ما قانی ما موافق هستم با شما، اگر به می بدبختی که ما روبرو هستیم علتش یکیش امی است که به بسیاری مسائل ما برخورده ملی نکدیم، برخورد سلیقوی کدیم. امروز از یک جناب کنفرانسش شما دیدین، مشکل اساسی همی است. مثلا ما باید با امریکا برویم پیش، تا هر حد که میشه باید ما پیش برویم، ولی در کل زمامداران حکومت فعلی که هست اینو این مسائل درک کده، با کل مسائل برخورد ملی می صورت میگیره، مثلا با استراتژی ترامپ، با موضوع سال، و ما اطمینان میتیم با ملت افغانستان که سیب زمامداران فعلی که در راستش خود دکتر سباشرف غنی است، اونا هیچ وقت کار را نمی کنه که اونا خلاف منافع ملی باشه، خصوصا در مسئله صلح. روزم گفت اگه میگه ما هم قربانی شوم، این صلح باید به یک کشور برگرده.
بله.
یعنی در این مسئل از طرف زمامداران فعلی یک را آلی به وجود آمده و او را همکاری منطقوی، همکاری اقتصادی و همکاری بین المللی است و این یک پیام واضح است. و یک چیز من بگویم، همین هر کس در رسانه می آید، کارشناس یا دیگه، میگه حکومت افغانستان صلح نمیخواد. خب یادر که حکومت نمیخواد، خو همین طالب هم نمیخواد. حکومت افغانستان برش اعلان کرد در هر جایی که شما میان ما آماده هستیم. همین طالب هم یک دفعه بیاد می سر میز بشینه بگه که ما این چیزا رو نمیخوایم. بله. یه طالب هم مسئولیت داره دا اگه بله. میخواد که مثلا در یک کشور زندگی کنه، یا مثلا بله. میخواد که ما
جاوید
او هیچ وقت
جاوید بله. او بخشی خبر استاس خبری خطا کوم که څه هم موږ غوښتل سي په راتلون کې خبرونه کې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په خبرو باندې د میلمنو نظر واخلو، خو لکه څنګه چې تخنیکی همکاران خبر راکې بي تاسو په بل ساعت کې لمر سره نه یاستي، نو او تاسو د مسلې ته اشاره وکړه، څنګه د پخوانی ولسمشر په برخه کې د حکومت دریځ څه ده؟ د نننه یو
حکومت دریځ ده،
بله
د حکومت دریز داده چې مونږ باید سولې ته ورسیږو، یو د حکومت دریز داده چې مونږ د سیمې او نړۍ له هیوادینو سره ښه اړیکې غواړو، مونږ دغه پاکستان سره خرابې اړیکې نه غواړو، مونږ ټول خپل اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې غواړو، مونږ خپل ټول اړیکې د افغانستان د خلکو په ثبات او رفاه باندې غواړو، مونږ خپل ټول اړیکې د افغانستان په ثبات باندې غواړو. او مونږه و ستراتیژیک ملګری زمونږ تعریف شوی دی او مونږ له ټول افغانانو نه هیله دا کوو چې د افغانستان مسائل اخیر ته یعنی احساساتي او سلیقوي برخوردونه باید ونشي، یوازې برخوردونه باید د ملي ګټو پر اساس باندې
جاوید
تر څو مونږه هغه ترخه تجربه چې لرو.
بله جاوید صاحب، شاغلی کرزی فرضاً نن وویل سي یو لویه جرګه در وغوښتل سي، او البته د وویل سي زه د دې صلاحیت نه لرم چې جرګه را وغوړم، او په دې جرګې ته دي طالبان هم دعوه چې تر څو د سولې خبرې مخته ولاړ شي. څه فکر کوئ د دې وړاندیز په اړه به د حکومت عکس العمل سوي؟
ګوري چې کله طالبان مونږه اول دې ته اړتیا لرو چې په کل کې مونږ یو توافق ته ورسیږو، او طالبان باید د خپل شرایط وړاندې کړي. له هغې نه وروسته هر هغه ممکنه لار چې مونږ مثلا سولې ته پی رسیدلی شو هغې نه به استفاده کیږي. خو خبره اساسي موضوع دا ده چې نن هم طالبانو اعلان کړی چې مونږ نه غواړو چې د سولې خبرو ته کیوسو. نو په داسې حالت کې مونږ به نشو کولی چې هر ورځ د افغانستان پیسې مصرف کوو، هر ورځ د کابل لارې بندې کوو، خلک را وغواړو بې نتیجې. مونږ اوس یو سیستم لرو، او د دې سیستم په چوکاټ کې مونږ خبرې اترې موخه ته وړو. مونږ یو منتخب نظام لرو، د ملي وحدت حکومت دی، نړیوال ملاتړ لري، نړیوالو پیژندلی دی. طالبان که چېرته غواړي چې سیاسي فعالیتونه شروع کړي، خدای دې راولي، مثلا ټول مسایل باید د میز سر ته راوړي. طالبان باید ووایي چې مونږ د سولې مذاکراتو ته راځو، دا زموږ غوښتنې دي. په هغې به بیا سړی بحث وکړي. خدا مونږ نشو کولای چې مونږ دا ولس کاله مزل والو بیرته شاته تګ وکړو، او مونږ بیا له سره موقتی ادارې رامنځته کوو، بیا مونږ له سره مثلا نور مسل مونږ هم دا اوس مثلا پارلمان لرو، مونږ هم دا اوس دلته جریانونه مثلا سیاسي عذاب لرو، دلته د بیان ازادي لرو. دا د خلکو په وینو باندې رامنځته شوی دی. دغه رادیو کې چې زنن غږیږم او خپل نظر ورکوم، تاسو یو موافق یو مخالف د دیموکراسي د اصل په اساس باندې، د خو مونږ نشو کولای چې ټول بیرته شاته وغورځو. نو زمونږ هیله د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله دا ټول کرزی صاحب د دې هیواد لپاره خدمت کړي، نستړی کیدونکي هلې ځلې کړي دي، هغه مثلا کنور مشران دي. زمونږ هیله یوازې دا ده چې مونږ باید له مسایلو سره د ملي منافعو په اساس باندې برخورد وشي، تر څو مونږ په راتلونکي کې د نړیوالو سره، د سیمه ایزو هیوادونو سره، د ټولو سره د خپل ملي ګټو په اساس باندې یو پارتنرشپ ولرو، او وکولې شو هغه ترخې تجربې چې په تیر کې مونږ لرلې. تاسو زمونږ یو لوی بدبختي هم دا و چې مونږ په تیر کې په دې ونه توانېدلو چې نړیوالو سره پارتنرشپ رامنځته کړو. مونږ په دې ونه توانېدلو چې د په لوبه کې لوبغاړي پاتې شو. مونږ ټول عمر تماشاچیان وو، او اوس مونږ غواړو چې لوبغاړي پاتې شو. مونږ مثلا اوس د خپل جغرافیه چې دا تثبیت کړی ده، هم دا اوس د جنوبی آسیا او مرکزی آسیا د وصل ټکی مونږ یو، د اقتصاد پرمختګ ټکی مونږ یو،
د اقتصادي
انقلاب ټکی مونږ یو.
بله جاوید صاحب محترم، پوانسپ شما چی فکر میکنی؟ نه خب بازیگرا میگن می باشی محترم، اون تا بازیگرا یک حکم هم می داشته باشه، ریفری میگن چی میگن. حالا یک موضوع دیگه است که همین کسایی که این صلح اداره میکنه، مثلا شورای صلح یک اداره است، و وزارت خارجه دیگه است، ریاست جمهوری دیگه است، و مچم اجرایه دیگه است، و این اعضاب مختلف دیگه است، و حکمتیار صاحب علایده یک چیز میگه، هر کس یک چیز میگه. از او خاطر یعنی یک مجرا نیست که سرش کار شه، و مخصوصا سر شورای صلح که یگان موافقت حکمتیار صاحب است، سر از او انتقادات زیاد است، در حال که سر شورای صلح قسم انتقاد میشه ده او کسایی که در جنگ دخیل بودن باید نمی بودن. یعنی اگر می باشن خیلی از طرف طالبان یک چند نفر ده اونجا باید می بودن، یا از این قبیل مسائل. یعنی اونا که یک طرف جنگ باشه، هیچ طور شورای صلح انتقادات وارد است نیست؟ نظر شما رو بگیریم که کی باید این گبار پیش بره؟
تشکر و امی تمام حرفای را که نظر سب زدین امو انکدود اول شماست که گو الان نمیموره. حرفیست که حزب اسلامی، آمدن حکمتیار صاحب و داخل شدن در افغانستان و امضا کردن یک موافقت نامه صلح، ای کاملا با موقف طالبا، اهداف طالبا و تکتیکای طالبا کلش فرق میکنه. حکمتیار صاحب در او سطح نبوده و نجنگیده که هم از ایران تفنگ بگیره، هم از چین تفنگ بگیره، هم ماسکو بره و هم از پاکستان. او خود تا یک حد نگاه کرد، با زور هم زد، وقتی دید که نمیشه، بالاخره همی فیصله معقول کرده که تفنگ هم میمانیم و میاییم امرای همی حکومت کار میکنیم تا زمانی که انتخاب در انتخابات واقعی آینده ملت افغانستان کسی را که میخواید رهبرای صحیح و از طریق انتخابات درست پیش بریم و با او برسیم. شاید طرف دیگه که امرای افغانستان میجنگه که طالبا باشه باشه، اصلا به انتخابات عقیده نداشته باشه، اصلا این دموکراسی را به معنا یک چیز بدانه و اهدافش دیگه چیز باشه، و یا ایست که به اهداف ممالک کار بکنه که اونا اگر به او هدف نزدیک شدن باز طالبا خواهد آمدن دور میز مذاکره خواهد شیشتن. حرف ما باز اونمو حرف است با امی دولت، با احترامی که به نظر مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری هم داریم، فیصل صاحب یا جاوید صاحب، بعضی ما میگیم که آقای کرزی میگه یک لوی جرگه عنعنوی باید خواسته شود، برای از اینکه این موضوعات از حوصله این دولت و حکومت نیست و حل کده نتانستن و ملت افغانستان در مجموع نماینده های مردم افغانستان میتونه تصمیم بگیره و میتونه راه و چار نشان بده. اینا جواب اینی حرف بزنن که آیا امی درست است امی پیشنهاد و یا درست نیست، و اگر ما میتونیم شما میتونستین در 3 سال میکردین، در 14 سال حل میکردین، چرا حل نشد؟ البته خود کرزی هم نتونسته این موضوعات حل بکنه، عاجز بانده در این را، حالا که به اینا پیشنهاد میکنه او شاید واقعیت در کرده باشه و اینا باید جواب صحیح از او را بتن.
به نظر سب ما همیجه همی سوال استاز یک جواب شمید
بفهمید.
یک چیز اگه کرزی سب سری لوی جرگه انانوی اعتقاد داره، با تمام احترام که به کرزی سب دارم، لوی جرگه به خاطر قرارداد امنیتی که خواسته شد اونا با یک صدا گفت که ما نیاز داریم با امریکا قرارداد امنیتی امضا کنیم، ولی متاسفانه امضا نشد. شما دیدین که باز ما بسیار با مشکلاتی روبرو شدیم و اعتماد جهانی را از بین برد. ما میگیم بیاین که براهایی که هر را باشه ما باید استفاده کنیم تا به یک کشور صلح بیاید، و از راههایی که اونا باز اعتبار بین المللی ما را صدمه میزنه، ارتباطات بین المللی ما را خراب میکنه و باز ما را به عقب میزنه، به نظر از او باید خودداری کنیم و ما با مسائل از نظر ملی برخورد کنیم، نه از نظر شخصی و سلیقه‌ای. ببینین مشکل اساسی افغانان چی بود در طول تاریخ؟
جاوید صاحب بخشنه غواړو، بله جاوید صاحب بخشنه غواړو، خبرونو وخت را ورس